دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې لوړپوړ پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد د پنجشنبې پر ورځ په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د ځنډ وروسته اسلام آباد ته روان شو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دی چې هغه د خارجه وزیر شاه محمود قریشي نه علاوه د افغانستان د وضعیت او د سولې پر اوسو کې د پاکستان د نقش په اړه د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال باجوه سره هم غږېدلی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې له سره د ځینو انتخاباتي حوزو د رایو د بیا شمیرلو په دوران کې هیڅ قسم تخطی یا غلطي ملاحظه کړې نه ده، او کمیسیون کولی شي چې نتیجه اعلان کړي. د اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله له ملون نه ډډه کړې ده. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې خبرداریا ورکړ که نتیجه د نوموړو په قول ابتدایي، قسمي او یا نهایي او تقلب پکې شوی نه مني، خو نوموړي دا خبره نه ده کړې چې د غوښتنو د نه ملولو او د نتیجې د اعلانېدو په صورت کې څه پلان لري. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي قوې کمیټې له اوږدو بحثونو وروسته د جمعې په ورځ رایګیري وکړه او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل کولو په غرض یې د امپیچمنټ دوه قانوني مادې تصویب کړې. بل هفته به د استازو د مجلس ټول غړي پرې رایګیري کوي او له منظورۍ وروسته به یې د محاکمې لپاره د سنا مجلس ته ولیږي. د الجزایر پخوانی صدر اعظم د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. څلور اویا کلن عبدالمجید تیبون چې د معذور شوي جمهور رئیس بوتفلیقه په دور کې د لنډې مودې لپاره صدر اعظم و په خپله لومړۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره سلا مشورې به پیل کړي او مسوده به د منظورۍ لپاره اولسي ریفرنډم ته وړاندې کړي. خو مخالفانو د انتخاباتو نتیجه رد کړې ده او د پنجشنبې په ورځ په زرهاو خلکو د الجزیرې په مرکزي برخو کې د انتخاباتو په ضد احتجاجي غونډې وکړې.
I came out because these elections do not have political, popular or constitutional legitimacy.
د انتخاباتو کمیسیون وای چې نه همې خلکو خپل رائے کارولې دي. تیر هفته د هند پارلمان لخوا چې د تابعیت د نوي قانون د منظورۍ نه وروسته په آسام کې د تشدد نه ډکې مظاهرې پیل شوې وې، اوس یې د نوي ډیلي په شمول نورو ښارونو ته سرایت کړی. د ډیلي پولیسو د جمعې په ورځ د جامعې ملي اسلامیه پوهنتون د محصلینو د تیت او پراکولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او په ډنډو یې ووهل. مسلمانانو وایي چې په دې نوي قانون کې د هندوانو، سیکانو، بودایانو او نورو مذهبي اقلیتونو برخلاف له هغوی سره د تابعیت په اغوستلو کې د تعصب نه کار اخیستل شوی دی. په عینې وخت کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د روان تشدد له امله په نوي ډیلي کې د صدر اعظم نریندر مودي سره خپله غونډه ځنډولې ده. د امریکا او چین استازو د دواړو هیوادونو د نوې تجارتي موافقې لومړۍ مرحله د جمعې په ورځ اعلان کړله. په واشنگټن او بیجنګ دواړو کې حکومتي مامورانو ویل دي چې د دې موافقې له مخې به امریکا او چین یو د بل په تجارتي مالونو اضافي محصول نه لګوي. د نوي زیلاند صدر اعظم میرمن جیسنډا اردن د جمعې په ورځ په سپین ټاپو کې د شپږو کسانو د مړو د راویستلو وروسته اعلان کړی چې د ژغورنې کار به دوام ولري. له اتفشان غرنه د لاوا د خارجېدو په نتیجه کې تقریبا اته کسان مړه شوي دي او ویش کسان دا وخت په روغتونونو کې دي چې بدنونه یې سخت سوځېدلي دي. د دوی شو کسانو بدن دومره سوځېدلی چې د ژوندي پاتې کېدو امکانات یې کم دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د غیر اټومي وسلو د کنټرول له نړیوالې موافقې نه له وتو وروسته د امریکا پوځ یو نوی بالستیکي توغندی ازمویلی دی. د یوکراین پولیسو په 2018 میلادي کال کې د یو تحقیقاتي ژورنالیست د وژلو په شک د یو جراح په شمول 15 کسان نیولی دي. د مسکو یوې محکمې د امریکا د بوفیلو د پوهنتون 15 تنه استادان چې روسیې ته په علمي سفر تللي وو د ویزې له مقرراتو نه د سرغړونو په جرم شړلي دي. د فنلند نوې ټاکل شوې 40 کلنه صدر اعظم میرمن سانا ماریان چې دا وخت تر ټولو ځوانه صدر اعظم ده وای احساس نه کوي چې نورې ښځې به یې په نقش قدم باندې وچلیږي او د یو رول ماډل په صفت به یې وپیژني. دا او د دې سات خبرونه.
افغانستان خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سووریدل د هم د خبرونه لمړی رپورت د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د جمهوریت ریاست د نوماندانو ترمنځ د شاوخوا 300 زرو جنجالي رايو پسار یوې موافقه در رسیدو لپاره د جمعې په ورځ یو غونډه جوړ کړه خو د نوماندانو د ټاکنیزو ټیمونو او کمیسون ترمنځ د ستونزو د حل لپاره لا پریکړه نه ده کړې په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت لري
په افغانستان کې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو وروسته د شاوخوا 300 زرو جنجالي رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په سر د ټاکنو د خپلواکه کمیسون او د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د هوارول لپاره نن د جمعې په ورځ د دوه ټاکنیزو کمیسونونو د چارواکو جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو څارونکو ټولنو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو د اسادو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې په دې غونډه کې چې شاوخوا شپږ ساعته لپاره دوام وکړ د رامنځته شوو ستونزو د هوارول لپاره د ګډون کوونکو لخوا بېلابېل نظرونه وړاندې ځونه وړاندې شو د دې غونډې پر مهال د نوماندانو د شمیر اساسو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د مشرتابه ترمن څو ځلې لفظي شخړې هم رامنځته شوې کله چې د رحمت الله نبیل د ټاکنیز ټیم یو استازي متي ولا لخوا د ټاکنو پر خپلواک کمیسون باندې مخامخ انتقادونه وشو د کمیسون رئیس میرمن هوا علم نورستانی خبرګون خو او هغه او د کمیسون څو غړي د څو شی بود پر د غونډې څخه بهر وتل
توهین نکم
د دې لبزي شخړې وروسته د ټاکنو د خپلواکه کمیسون مرسل اسمت الله ملوی چې کمیسون به خامخا لومړنۍ پیالي او قسمی پیالي اعلانې
مون په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو هم قسمی اعلانو هم ابتدایي اعلانو
د دې غونډې بندوبست د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون کړی و د دې غونډې ګډون کوونکو په بحثونو کې تر ډیره د یوې او یا بلې ټاکنیزې ډلې په پلوي خبرې وکړې د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالکبیر رنجبر ټاکنیزو کمیسونونو ته وړاندیز وکړ چې د هغه 2000 رایو په اړه چې د بایومیټریک سیستم د دستګاګانو د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ یا د ټاکنو ساعتونو وړاندې او یا وروسته کارول شوي د پیلو د پاڼو یا ریزلټ شیټونو پر اساس یې کمیسونونه قضاوت وکړي ښاغلي رنجبر د 2320 محلونو د رایو په هکله هم وویل چې صندوقونه دې پرانیستل شي که د نوماندانو څارونکو په ریزلټ شیټونو کې لاسلیک کړی وي او د سټیکر شوي تذکرې لمخي کارول شوی وی نو باید د رای هم وشمیرش هغه د 1020 او 810 جنجالي رای په اړه ویل چې د دغه رای صندوقونه هم باید پرانیستل شي او که دا وکړل شي چې څومره رای ورکونکي په محل کې موجود او څومره رای په صندوقونه کې اچول شوی نو بیا دې پریکړه وشي خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسون یو کمشنر مولانا عبدالله ویل که په غیر مشرح ډول پیل اعلان شي په دې صورت کې به د ټاکنو شفافیت تر پښتنې راشي هغه د پیلو د اعلان پر مهال د وو بندو ولایتونو د پیلو په شاملولو باندې ټینګار وکړ د دې بحثونو په پای کې د جمهوري اسلام محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس محمد عمر داوزی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ ټیم مرسل اسدالله سادتی څخه وغوښتل شول چې د موجودو ستونزو د حل لپاره د خپل وړاندیزونه وړاندې کړي ښاغلي سادتی ویل که چېرې ټاکنو خپلواکه کمیسون پایلې اعلان کړي چې درغلۍ څخه ډکې وي نو دغسې پایلې دوی ته د منلو نه دي هغه ژمنه وکړه چې دغسې پایلو په وړاندې به په کلکه ودرېږي
وایي تعهد ما به مردم افغانستان است
ښاغلي سادتی ویل دا د افغانستان خلکو سره ژمنه ده او دا چې بیا هلته موږ څه کولی شو او په کوم پړاو کې د درغلیو مخه ونیسو او د درغلیو په پایله کې درامسته شوي حاکمیت مخه ونیسو بیا دا موږ پورې اړه لري
بازو مربوط به ماست
محمد عمر داوزی د ښاغلي سادتی سرګندون ته په ځواب کې دغه خبرې د یو ځاسې چا سره تشبیه کړي چې خپل سر ته یې تومانچه نیولې وي او وایي که دا ونه مني ګوندې زه خپل ځان وژنم ښاغلي داوزی د ثبات او پالنې ټیم ته په خطاب کې ویل
شما شمارش د 27 ولایت هم کوشش کړئ چې توقف پیدا کړئ
تاسو په ویش ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرلو د مخنیوي هڅه وکړي خو په ویش ولایتونو کې مو اثر او رسوخ نه درلود په ولایتونو کې مو اثر او رسوخ درلود خلکو مو خبره ومنله او د کمیسیون دفترونه مو وتړل
کمیسیونره بسکه
دغه بحث وروسته تمه کېده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون به خپل پریکړه اعلان کړي خو تر اوسه لا دغه کمیسیون خپل نظر نه دی څرګند کړی د نننۍ غونډې وړاندې د دې ولې په سر کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم یو ورته غونډه جوړه کړې و چې د کمیسیون او نوماندانو ترمنځ د شتو کومه مرسته ونه کړې شوه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د استازو مجلس د قضایه کمیټې غړو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استهزاء په قضیه کې په هغه لګیدلی تورونه منظور کړل نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د دې کمیټې غړي د ورځې او شپې په اوږدو کې په داسې حال کې په جنجال اخته وو چې جمهوري غوښتونکو د دوو رسمي تورونو د له منځه وړلو لپاره پر یو اوږد بحث ټینګار کاوه او د اکثریت دیموکراتانو څخه یې د رایو د ګټلو تمه نه درلوده. دا سازو د مجلس جمهوري غوښتونکو غړي ګای رشن تیلر وویل
له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستل د یو څه په بدل کې یو څه ورکول رشوت تاسو چې هر څه بولئ وی بولئ خو په پای کې د دعوا لپاره حقایق نه لرئ.
په لومړي مورد کې په جمهوري سیستم تور لګول شوی چې له اوکراین څخه یې په 2000 کال کې د خپل سیال جو بایدن د پلټنو غوښتنه کړې او هغه هیواد ته یې پوځي مرستې ځنډولې دي. په دوهم مورد کې ټرمپ دې تورن دی چې د خپلو کړنو د پلټلو په لاره کې یې دا کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. دا سازو مجلس د قضایا کمیټې مشر
زموږ ولسمشر د خلکو اعتبار ساتي. کله چې هغه له دغه اعتبار سره خیانت کوي او له هیواد څخه خپل ځان مخکې ګڼي نو هغه اساسي قانون ته خطر پیښوي، زموږ دیموکراسۍ ته خطر پیښوي او زموږ ملي امنیت ته خطر پیښوي.
ټرمپ له دغو تورونو انکار کړی او تمه لري چې د سنا جمهوري غوښتونکو غړي به ورته براءت ورکړي.
The radical left Democrats and the failed Washington establishment are trying to erase your votes.
سخت دریزه ارخه دیموکراتان هڅه کوي چې ستاسو رائے باطل کړي، ټاکنې بې اعتبار کړي او زموږ دیموکراسي لمنځه یوسي. خدا سي به ونشي. په اړه اندېښنه م کوي، زه په اړه زیاته بي خوبي نه کوم.
دا کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي ټرمپ ته وفادار پاتې دي. تر اوسه یوازې دا ګوتو پښمیر سناتورانو په هغه نیوکې کړي دي. دا سنا د دریو څخه دوه برخې یعنی په سلو کې وشپې د غړي باید د ټرمپ د محاکمې او له مقام څخه د هغه د لرې کولو لپاره رای ورکړي چې زیات احتمالي نه لیدل کیږي. حتی که ټرمپ د سنا له محاکمې بریالی راووزي، د اوکراین په اړه د هغه کړنې به د 2000 کال په ټاکنیز کمپاین کې یوه مهمه موضوع وي. تاج منیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د برتانیې لومړی وزیر بوریس جانسن د پنځشنبه په ورځ د برتانیا په انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته نن جمعه د حکومت د جوړېدو په هدف د ملکې ملاقات ورغلی و. د جانسن محافظه کاره ګوند وکړای سول چې د 650 چوکیو څخه 323 چوکۍ وګټي. د هغه سیال کارګر ګوند 203 چوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د جانسن د بریا هرکلی کړي. نور حال په رپورت کې واوري.
د جانسن محافظه کار ګوند په لوی اکثریت سره د بریتانیا په پارلمان کې څوکۍ وګټلې چې له دې پام وړ پایلې سره به جانسن دا موقع ترلاسه کړي چې راتلونکې میاشت له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د ایستلو پلان عملي کړي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وویل د 1980 کال راهیسې تر ټولو لوی محافظه کار ګوند د دې ښکارندوی کوي چې بریکزیت د بریتانیا د خلکو په غوښتنه شوی دی.
هغه کسانو ته چې پرونی مونږ ته رایه راکړه پیغام لرم، په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې محافظه کارانو ته یې رایه ورکړې. دا لومړي ځل لپاره یو محافظه کار ملت، تاسې ممکن یوازې خپله رایه پوره کړې وي خو تاسې به د ځان په اړه دا فکر نه کوئ چې تاسې واقعي محافظه کاران یاست.
جانسن خپل پلویانو ته په وینا کې چې خوشاله ښکارا کې د ټینګار وکړ چې بریتانیا به د جنوري په 1 نیټه اروپایي ټولنه پریږدي.
راځي بیرون وګورو، کار وکړو او دا هیواد یو موټی کړو. راځي د بریتانیا هر کونج او لری پرتی سیمه ته د تعلیم او تربیه، بنسټونو او ټکنالوژۍ په برخو کې فرصتونه مهیا کړو. راځي بریکزیت تر سره کړو.
د لندن اوسیدونکو د بریټانیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو هیله څرګندوي چې د محافظه کار ګوند بریا به د بریگزټ د جنجال د پای ته رسیدو په معنا وي. د لندن یو اوسیدونکی مایک وایي:
Sad, because I think a lot of people's expectations were
خپایم په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره د ډېرو خلکو توقعات بدل شول. دا تفکر دوه طرزونه موجود وو، خو مونږ باید پر مخ ولاړ شو. مونږ په دریو کلونو کې لا جګړې پرته هیڅ ونه کړل. په دریو کلونو کې مونږ هیڅ هم ونه کړل. فکر کوم دا هیواد په توګه مونږ په جنجال کې وو. مونږ باید پر مخ ولاړ شو او مثبت فکر وکړو.
انی میسن د لندن یو بل اوسیدونکي بیا خپل نظر په دې ډول څرګندوي:
خوشحاله یم چې محافظه کارانو وګټله او هیله من یم چې دوی بریگزټ ترسره کړي او هر څه به ژر پای ته ورسیږي.
جانسن وویل د دوی حکومت باید د بریتانیا د هرې برخې نمایندګي وکړي. محافظه کار ګوند هغه شمیر څوکۍ وګټلې چې د لسیزو راهیسې مخالف کارګر ګوند ګټلې. د جمعې په ورځ د پایلو له مخې د جانسن محافظه کار ګوند د عوامو د مجلس له 650 څوکیو څخه 313 څوکۍ ګټلې، چې د یو اکثریت دولت د جوړېدو ډاډ رامنځته کوي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې مشران د بریتانیا په ټاکنو کې د بورس جانسن له بریا وروسته نن جمعه غونډه وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا او چین د تجارتي اختلافاتو د حل لپاره یوې موافقې ته نږدې سوي دي. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکي وایي چې د دغه تړون له مخې به پر چینایي وارداتو ګمرکي تعرفې له منځه وړل شي. که چیرې دغه موافقه ونیسي، د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 15 به جمهور رئیس ټرمپ پر چینایي محصولاتو ګمرکي تعرفې ولګوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
امریکا او چین یو نسبی تجارتی توافق ته نږدې شوې دي. که چیرې دغه توافق وشي، لمخې به یې هغه ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ نافذ شي. په دې موافقې سره هغه جنجل هم ختمیږي چې د تیرو 19 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګمرکي تعرفو روان و. د امریکا د سوداګریزو خونو مشر میرن بریلنت وایي چې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. ښاغلی بریلنت وایي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د 160 میلیارد ډالرو په اندازه پر چینایي وارداتو به ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي. دا چې په کومه اندازه به موجودې ګمرکي تعرفې راکمه شي څه ویل شوي نه دي. د موافقې له مخې به په بدل کې چین زیاته اندازه امریکایي زراعتي محصولات اخلي او د امریکایي کمپنیو لاسرسی به چینایي مارکیټونو ته پراخیږي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویانده هوا چینګ یانګ وایي:
د چین او امریکا د تجارتي خبرو په برخه کې د چین دریځ واضح دی. موږ تل ژمن یو چې د خبرو اترو له لارې اختلافات حل کړو. موږ ټینګار کوو چې مشورې باید د مساواتو او متقابل درناوي پر اساس وي او تړون باید دوه اړخیز او ګټور وي.
خو د دغې هوکړې تاییدول د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په ټویټر لیکلي چې چین سره یوې لویې هوکړې ته نږدې شوي دي. هغه ویلي چې چینی غواړي او موږ یې ترسره کوو. د چین د سوداګرۍ وزارت ویان ګاو فینګ خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو اقتصادي او تجارتي ټیمونو نږدې اړیکې ساتلې دي. له بلې خوا چین هم ګواښ کړی و که ټرمپ د یکشنبې په ورځ د دوی پر 160 میلیارد ډالرو سوداګریز صادراتو ګمرکي تعرفې وضع کړي، دوی به هم متقابل عمل وکړي. امریکا او چین په مذاکراتو لګیا دي چې خپلمنځي سوداګري جنجال پای ته ورسوي. د 2018 کال د جولای میاشت راهیسې امریکا پر چینایي وارداتو چې اندازه 360 میلیارد ډالر ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. چین هم په مقابل کې د امریکا پر صادراتو چې اندازه 160 میلیارد ډالر ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. په امریکایي صادراتو کې حبوبات او نور کرهنیز محصولات شامل دي چې د دغو محصولاتو زیات تولیدونکي په کلیوالو سیمه کې د ټرمپ ملاتړ کوونکي دي. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د نامعلوم سوداګریز حالت له کبله ډېری شرکتونو خپلې سوداګریز چارې کمې کړي او یې پانګونه درولې وه. وحیدالله فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پکتیکا کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې په ښوونځي کې د پولیو د ناروغۍ په اړه له ښوونکو ډېر معلومات ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د عبدالمالک شفق پر پټ کې ووري.
نوید خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه شار کې د علی بابا علی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نو موړی وایي د ښوونکو لورې د پولیو ناروغي او د دې ناروغي ضد واکسین د ګټو په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نوید خان زیاتوي د ښوونکو په ټولو خبرو او نصیحتونو یې پوره باور دی چې د دوی په ګټه به وي، نو ځکه یې همدا پیغام د کورنۍ تر نورو غړیو هم رسولی دی.
موږ ته استادانو دا خبره کړې چې دا واکسین د کور کې کوم ماشومان وي ورته کوي لګوي، او دا خبره زموږ په ځین کې نیولې ده، او دا خبره مو تر کوره پورې رسولې ده، ورونو ته م کړې ده، پلار ته مو کړې ده، او زموږ ورور او پلار خپله دا خبره منلې ده، او نورو کلیوالو ته یې هم رسولې ده.
د یادی لیسې د اتم ټولګي یو بل زده کوونکی محمد عمر وایي له کله یې چې د ښوونکو خبره د کورنۍ تر مشرانو رسولي، د پولیو ضد واکسین سره د کور مشرانو مخالفت کم شوی دی.
موږ ته استادان جلسو په غونډو کې په سیمه کې هر وخت راته چې دا واکسین و ماشومانو ته ورکوي، ځینې وخت د موږ درور او د پلار نور سره لګېدل دا واکسینو سره ماشومانو ته بینه کول. اوس موږ ته چې دا واکسین ښه شی ده او هر ورځ یې وس ورکوي، دا ماشومان سي په فولیو یا پلج باندې اخته سي، نو پښه یې لاس یې کار پرېږدي، دا ټول عمر لپاره بیا نه اغوند.
له بلې خوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د پوهنې ریاست له لوري په ښوونځیو کې د پلج ساري ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي دغه اقدام بې ساری وباله، او هیله یې وښوده چې له دې سره به د کلیوالو سیمو خلک د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهیږي. نوموړي وویل
او د عامه پوهاوي اصلي منبع چې دا معرف دی، ځکه چې یو استاد کولای شي چې په ډېر غټ کتلې زده کوونکو سره تماس ولري او هغه زده کوونکي دغه پیغام د دوی د استاد پیغام ورسوي کورنۍ ته او جامعې ته او ټولنې ته، او یو لوی بدلون راوړي. همدغه سرکندر کوي مامان چې کار کولای شي، نو دا کار کیږي او موږ د هغو سپورت کوو، موږ د حمایه کوو، موږ د پروګرام لپاره ملاتړ دی.
پولیو یا د ماشومانو ګزړن هغه ساری او تلپاته معلولونکې ناروغي ده چې تر دې دمه یې هیڅ تداوی نه ده موندل شوی. روغتیا پالان وایي د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته په منظم ډول واکسین ورکول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا امریکا جغه آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې دولت غواړي چې د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه په اساسي ډول جوړ کړي. افغان سیمه‌ایز چارواکي وایي چې دوی به د سلطانپور تاریخي او مذهبي چینې د بهرنیو دپاره په تفریحي ځای بدل کړي. نور حال په رپورټ کې واوري. د ننګرهار د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه چې د سرخرود په ولسوالۍ کې موقعیت لري 1500 کلن تاریخ لري. د دوی مذهبي ځایونه د تیرو جګړو په واسطه په بشپړ ډول ویجاړ سوي او خرابه ځنې جوړ سوي. محلي مقامات غواړي چې دا ځایونه به په عصري ډول جوړ کړي. غواړي چې دا ځای د خارجي او داخلي سیلانیانو د سیاحت وړ ځای سي. د سرخرود د ولسوالۍ ولسوال هجرت الله رحماني وایي
په لنډ وخت کې به په دې باندې کار شروع کوو، د دې نه به یو ښایسته تفریحګاه ځای جوړوو، چاردیوالي به کوو، هوټلونه به پکې جوړوو چې خارجي او داخلي مسلمانان، اهل هنود او خارجیان هر څوک د دې د تفریحګاه نه استفاده وکړي، ورته راشي.
د جلال آباد سکان او هندوان د دې کار هرکلی کوي. د جلال آباد د ښار دلیپ سنگ وایي که چار دیوالی پر راوگرزی دیر با شکار بسی او دیر با خوشحال سو، موش با هم ورزو، مسلمانان با دا اختر دل منزل پاره هم ورزی. هندوان او سکان دا دی چینی اوبو تا خاص عقیده لری. دا جلال آباد دا مرکزی در امسال امام اقبال سنگ وایی
بخطر ازینی دو وقتا و آلی هم بیتو دا قدام خانه ایوا که مریض پیدا میشه، پس خداوند ما میگیم که در کتلا میکنیم غسل میکنیم، خداوند او را خوب میکنم بخاطر از این و بخاطر از اینی که اینجا یک جای بسیار پاک برای با مقدده.
کله چې زموږ په کورونو کې ناروغه پیدا سي، دغه مقدس ځای ته بیایو او دعا ورته کوو او هلته غسل ورکوو چې خدای جوړ کړي. د دې ځای اوسیدونکي خپل مذهبي مراسم هم دلته کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، د امریکا فضایی ادارې ناسا په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې بشپړې برقي الوتکې یوه نمونه امتحان کړه. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د امریکا فضایی ادارې ناسا د نومبر په اتمې د کالیفورنیا د ایالت له یوې دښتې څخه د یوې بشپړې برقي الوتکې ابتدایي ازمایښتي نمونه الوتکه X-55 ماکسویل هوا ته پورته کړه. دغه بشپړه برقي الوتکه نوې نه ده جوړه شوې، بلکه په ایتالیا کې جوړه شوې د تکنام دو ماشینه الوتکه ده چې برقي سیستم بدل شوی دی. د دغه الوتکې په انکشاف باندې له 2015 کال راهیسې کار روانو.
موږ د هوایي چلند له یوې ابتدایي الوتکې دلته شروع کوو. دغه الوتکه مو د کار شروع ده. لازمه نه ګڼو چې د یوې تیارې په ډیزاینولو باندې ډیر وخت ضایع کړو. دلته د اوس لپاره یوازې په برقي سیستم باندې تمرکز کوو. دلته د تکنام الوتکه وینو چې په ایتالیا کې جوړه شوې او موږ د برق سیستم په بشپړه توګه بدل کړ. زموږ د ازموینې تمرکز هم برقي سیستم دی. د وخت په تیریدو سره به کله چې شرکتونه د برقي سیستمونو جوړولو ته ملا وتړي، نو دغه ټکنالوژي به تجارتي الوتکو ته هم لاره پیدا کړي.
ناسا همدارنګه د پرواز د مجازي روزنې یو نوی جوړ کړی سیستم هم وښود. په دغه سیستم باندې انجینران او پیلوټان ازموینې کوي چې معلومه کړي یوه بشپړه برقي الوتکه په هوا کې څنګه اداره کیږي. د دغې الوتکې یوه نیمګړتیا داره چې بېتری ژر خلاصیږي او د اوږد واټن لپاره پرواز نه شي کولی. د دغې نیمګړتیا د لرې کولو لپاره ناسا د بېتری د ظرفیت په زیاتولو او ژر چارج اخیستلو باندې کار کوي.
د برقي الوتکو لپاره یو شمیر نوي مارکیټونه موجود دي. اول مارکیټ اربن ایئر موبیلیټي یا په ښاري سیمو کې د هوا له لارې د مسافرو انتقال دی. ډېر شرکتونه هڅه کوي چې په دې برخه کې کار وکړي. د داسې یوې هوایي ټکسي په جوړولو کار روان دی چې له ځمکې څخه پورته شي او د لویو ښارونو د پاسه مو په لسګونو کیلومتره لرې خپل مقصد ته ورسوي. د دې کار د عملي کېدو لپاره برق او برقي موټرو ته ضرورت دی. بل مارکیټ په لنډو پروازونو د 40 او 50 ترمنځ کسانو انتقالول دي. د اوس لپاره د هوایي لیکو لپاره د دې ډول لنډو سفرونو لپاره د الوتکو جوړول ډیر ګران تمامیږي، خو کله چې له برقي سیستم څخه کار واخلو د دې ډول الوتکو تولید ډیر ارزانه تمامیږي.
د اوس لپاره د بیټرۍ د محدودیت له امله د ماکسویل برقي الوتکه د لنډو پروازونو او د کم شمیر مسافرو د انتقال لپاره د وی هوایي ټکسي په توګه د ګټه اخیستلو لپاره په پام کې نیول شوې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د لغمان کرنی رئیس جمیل خوشحال وایي د دغه ولایت په دښتو او کابل جلال آباد پر لوی لاره تر 30,000 د بیرو بوټي کینی. وایي لیوال خبه میوي وکي او لبل پلوه به د شاتو د مچیو لپاره د خوراکي ولاره برابر شي. هغه وایي د بیرو بوزغلی لتیرو څو کلونو راهیسې روزلي او سکالی کروندګرو تم ورکوي. په شاړو ځمکو کې کینی او همداشانې د کابل جلال آباد پر لوی لاره دواړو غاړو تنالی او همداشان د خوراک نړیوال سازمان هم د یوې پروژې له لارې د بیرو باغونه جوړوي.
نو 200 هکتاره د ځنګلونو پروژه ده چې هغه به د کابل نو جلبات په عمومي لاره باندې به دا شروع کیږي. د مشالې نه تر ډرونټې پورې یو خو به دې لاره باندې دم ګزک هغه کوچې دم غوړو چې دغه ټول افغانستان د پر مونږه د ترویج په نظر کې ونیسو، ترڅو دې لار نه وشکول چې دا بوټي خلکو پوری هغه زیبایي او ښایست او په څنګ کې میوه او د شاتو کاروبار او د مالدارۍ وده ده.
د کرنې رئیس زیاتوي چې د لغمان دښتو بې ثمره ونو کې به د بیرو پیوندونه هم کیږي چې د بیرو ښه حاصل ورکولی شي.
بعضې پکې د پیوند قابلیت لري چې مونږ پیوند پکې وکړو. د دې نه هغه د سوابیرو په نوم باندې یو میوه ده، هغه مونږ له سطحې نه راوړلی شو. او بل په دې ډا کې دغه موجوده کوم کرکڼې باندې ونې چې ولاړې دي چې د بیرې د کورنۍ بوټي دي، دغه مونږ غواړو چې دم اصلاحي شکل د منځ کو په دې کې پیوندونه وکړو.
ولسی خلک هم په دښتو او کابل جلال آباد لاره د بیرو کرته خوشاله دي او وایي خلکو ته به د کار روزګار لاره برابر شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.